پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې امریکایي په هنتون مسؤلان وې د په هنتون د برمت شوی استاد د روغتي وضعیت پړ د طالبان وروسته اعلامیه دوی اندېښمن کړی دي د کونړ چارواکي وې پاکستان د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمن صحک د ترخم په سیر د دروازې په جوړولو بوخت دي دا او د نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې خو په سر کې له نوریا سنوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بې له قید و شرطه ازادي غوښتې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوو تښتول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړې ده. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بې له قید و شرطه ازادي غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په وسلوالو طالبانو دا غږ کړی دی چې دې ډلې یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویل شوي چې د پروفیسور کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ادارې هم پرون یو بیان ورکړی او د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو متحده حقاني شبکه د دوو استادانو د تښتونې عامل بلل کېږي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس اړوند ویډیو خپره کړې او په خپلو غوښتنو یې ټینګار کړی چې افغان چارواکو د انس حقانی په شمول د هغو طالب بندیانو د اعدام پلان درلود چې په اعدام محکوم شوي دي. کیوین کینګ او همکاري تیموتی ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا تښتول شوي دي. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی دی. د ننګرهار د ولي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان د حقوقو مدیر شیخ مجیب الرحمن د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې خپل کور ته نږدې د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. شیخ مجیب الرحمن مخکې په ننګرهار کې هم د حقوقو ادارې مرستیالو د هغه د وژنې د علت او عاملینو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه شوي. امریکایي زندانی سرتیری باو برګډال له هغو امریکایي سرتیرو بخنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه پلټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. بو برګډال پرون په محکمه کې وویل چې ما یوه خرابه تېروتنه کړې ده. د دې ویل چې ما وبخښي بسنه نه کوي. برګډال د شمالي کارولینا یوې پوځي محکمې کې دا خبرې وکړې. د امبو برګډال وروستۍ محکمه د اکتوبر په 14 وشوه چې د په 2009 کال کې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوځي اډې د وتلو او د دښمن په وړاندې د ناسمې رویې د جرمونو په خاطر په عمري بند محکوم کړ. د شمالي کارولینا د پوځي محکمې قاضي جیفري نانس بیا ویلي چې ولسمشر ترامپ د برګډال ډیرزل ولسمشر ترامپ برګډال ډیرزل خاين بللی خو د قاضي په خبره د ولسمشر دا څرګندونه به برګډال له یوې منصفانه محکمې څخه بې برخې نه کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اټومي انرژۍ د کانفرنس په څنډه کې کړې ده. امانو چې په خپل د اټومي انرژۍ د ادارې د څارونکو ډلې مشتي کوله وړمه ورځ د ایران سفر پای ته ورسو. هغه وویل چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس خپل ژمنې پر ځای کړې دي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د ایران لخوا د اټومي تړون په مطابق د مختتلو ډاډ ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې د دغه تړون په مطابق د ایران له مختتلو سره موافقه تایید نه کړه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوو تښتول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دوو وژل شوو کسانو د ډي این ای ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د وینې نمونې د هغو دوو چینایانو په شان دي چې د روان کال په لومړیو ورځو کې په بلوچستان کې لادرکه شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي. د سوریه لپاره د روسي ځانګړي استازي وایي چې ممکن موسکو د سوری ډلو ترمنځ راتلونکې میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. الکساندر لاورینتف پرون د سوریې د سولې د خبرو په اړه په استانې کې د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته دا څرګندونې وکړې. روسیې د بشار الاسد رژیم سخت ملاتړی ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړي استازي دا هم ویلي چې بشار الاسد له مخالفو ډلو سره د خبرو لیوالتیا لري. سوریه له شپږو کلونو راهیسې په کورنۍ جګړه کې ګیر ده او د لکونو خلکو په کډوالېدو او د زرګونو نورو په وژل کېدو سربیره د دې هیواد ګڼې سیمې د جګړو په سبب ورانې شوې دي. او فیسبوک وایي 80,000 مطالبې موندلې چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خپاره شوي او هدف یې د امریکا هغه رایه ورکوونکي و چې زړه نازله و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1,26,000,000 امریکایانو لیدلې وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته استولې کړې دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې ډېر اسناد یې موندلي چې له ورته روسي فعالانو سره په ارتباط خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې دواړه کمپنۍ د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس پرون په خپله ځانونه د فدرالي پولیسو ادارې ته تسلیم کړ. سپینه ماڼۍ وایي فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو په اساس مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس په واشنګټن کې د یوې فدرالي محکمې له لورې په 12 جرمي مواردو کې تورن شوي چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شامل دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوریاس خمرنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. تاسو زمونږه ګل ازادي راډیو وره پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. په کابل کې د امریکایي په هنتون مسؤلان وایي د دې په هنتون د برمتشي استاد دروختي وضعیت پړه د طالبان ورسته اعلامي دوی اندېښمن کړی دي.
اعلامیه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت صحی یکی از همکارای ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت.
دا استادانو د تختولو او لدی لارې د خپل هدف د ترلاسه کولو په اړه د وسلوالو د دې عمل په باب د چارو لکار په هانو سره هم خبرې کوو. دا هموري چې د کونړ ولایتي شورا وایي پاکستان د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمن ساحه کې د تورخم په سیر دروازه جوړه کړې ده.
در نیم کیلومتر د مروري په خوره کې څلور نه تر پنځو پورې د سرکانو په خوره کې رنوته د پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. په کابل کې د امریکایي په هنتون مسؤلان وایي د دې په هنتون د برمتشوي استاد د روغتیایي وضعیت پړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه دوی اندېښمن کړی دي. د دې په هنتون مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبری د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دې په هنتون برمتشوي استادان عادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې د برمتشو دوه استادانو له ډلې د یو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغو بهرنیو استادانو د خلاصون په هدف د امنیتي او کشفي بنسټونو هڅې دوام لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون مسؤلین وایي د دوی د برمتشو دوه امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه د دوی لپاره ټکان ورکوونکی خبر وو. د دغه پوهنتون د مطبوعاتو د برخې مسؤل زبیده اکبری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد استادان د امریکا او استرالیا هم وګړي دي، نو ځکه باید ژر تر ژره خوشي شي.
زموږ دی یو همکار د روغتیاي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټاکن ورکوونکی و او موږ یې ډیر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته زیان نه دی رسیدلی.
دا غل اکبری په خبره کې څه هم اوس طالبانو د دغه استادانو د خوشکېدو په مقابل کې له دوی څخه کومه غوښتنه نه ده مطرح کړي، خو تر دې وړاندې د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشکېدو مسله مطرح کړي وه. نوموړی همداراز وایي چې د طالبانو غوښتنه له مذاکره کوونکو څخه چې افغان حکومت، امریکا او د استرالیا هیوادونه دي پورې اړه لري او دوی تر اوسه څو ځلې له افغان حکومت څخه د یادو استادانو د خوشکېدو غوښتنه مطرح کړې ده. طالبانو تازه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دی و استاد کیون یینګ چې له یو کال راهیسې دوی سره د یو د زړه ناروغي لري روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس مو اوریدل چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤولان اندېښنه ښیي چې د طالبان لخوا د دې پوهنتون د برمته شوي استادانو په تازه ویډیو کې د استاد صحي وضعیت ښه نه دی او دوی وایي چې دا عام وګړي یو بشر تر شره خوشي شي. د امریکا متحده ایالاتو هم پرته له قید و شرط د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو لخوا د استادانو تختول او د خپلو اهدافو په خاطر یې په یرغمل کې ساتل د بشري حقونو خلاف عمل ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل امریکایي پوهنتون دوه استادان وتختول او اوس یې د یوه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکایي تبع کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه ده. زما همکار محمد واصل وصال د حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د استادانو برمته کول څه ډول عمل ده.
اصلاً خو د دې استادانو بیول د طالبان ځخوان او د دې برمته کول او ساتل او خپل خواسته دولت ته اعلانول چې از موږ زندانیان خوشی کوي یا دین خوشی کوو، اصلاً دا عمل د طالبانو ښه عمل نه دی. دوی هم چې طالب ځان ته وایي که رښتیا یې مدرسه لوستي شاګردان و یا استادان دي یا وو مدرسې لیدلي دي، نو باید خپل د استاد قرار باید وپېژني. ډول ساتل د زندانیانو که دا استادان وي که حتی په جګړه کې مخامخ جبهې نه نیولي ځان ته، دا خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنګي حقوقو د پرنسپو خلاف دی چې زندانیان سره کېږي، چې دوی صحت ته پاملرنه نه کېږي یا رضا ته نه کېږي یا لباس ته نه کېږي یا ژوند ته نه کېږي.
استاد څه فکر کوئ د امریکایي پوهنتون دغه استادان د کوم هدف لپاره د شاوخوا یو کال راهیسې یرغمل ساتل شوي او په دې وروستیو کې بیا دغسې یو اعلامیه هم خپرېږي چې د هغوی صحي یا روغتیایي وضعیت ښه نه دی؟
دوی د همدې هدف لپاره دا نیولي چې خپل نور بندیان پرې باندې خوشي کړي او دوی وضع د زندانیانو چې دې حته رسېدلي اوس اعلامیي د دوی په خپل نظر د طالبانو دا دی چې فکر کړی چې که موږ دا اعلان کړو او دوی سبا خپل حیات له لاسه ورکړي د مریضینو دوی په زندان کې، نو دوی به خپل رفع مسؤلیت کړی چې موږ خو اعلان کړی و بیا هم تاسې زموږ خواستې ونه منلې، نو ځکه دا ملامت د دوی د له منځه تلو یا د مرګ طالبان نه دي او حکومت د افغانستان دی یا تاسې هستئ. او فکر کوم دا فکر د دوی غلط دی، په غلطه لار.
بله استاد، د دوی د ساتنې او خلاصون مسولیت چا ته ګرځي چې د دوی څخه ساتنه وکړي او دوی بیرته را خلاص کړي؟
خصوصا دا ډول خلک لکه دا استادان چې ملکي خلک دي، چې دا نه جنګي خلک دي نه په جګړې کې دي نیول شوي دي، دې یو مسولیت مطلق د همغه حکومت په غاړه دي چې دوی هلته د هغه د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دوی په کابل کې ژوند کوو او استادانو پوهنتون ته تلل، بلته خپل کورو ته تلل، ستنېدلې لارې نه دوی ولیدي. د افغان حکومت مسؤول دی چې دوی مسؤول وو او دا یې چې تر اوسه یې باید خلاص کړي وای، او که چېرې ورته پېښېږي علاوه په دې چې هغه څوک چې دوی ولیدي او دا اختطاف یې کړی جواب وای نو کنی وای هغه ته څوک رسیدای نشي افغان حکومت باید خپل جواب دیته و.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې مو د امریکای پوهنتون د استادانو د برمته کېدو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو چارو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پونځي استاد ودیر صافی څرګندونه واورېده.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ د اداري مسؤلین وایي چې ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په جریان کې به د ریل پټلۍ د پراختیا په برخه کې څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل له ازبکستاني چارواکو سره د ریل پټلۍ له لارې د ترانزیت سوداګرۍ او د انتقالاتو د زیاتوالي په اړه هم خبرې کېږي.
د سیمې په کچه د ریل پټلۍ پراختیا ده چې افغانستان څنګه کولای شي د ازبکستان د ریل پټلۍ له لارې له نورو وادونو سره واصل سی او ازبکستان څنګه کولای سي چې په افغانستان کې د ریل پټلۍ لارې له نورو هیوادونو سره واصل سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د ولسمشر په سفر کې به یو شمیر ترانزیتي هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې په یو رسمي سفر ازبکستان ته ورلار شي. د کابل په پول تخنیک پوهنتون کې د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو درې ورځنی نندرتون پای ته ورسید. د قانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندرتون کې دولس ډوله قیمتي او نیمه قیمتي کاڼې، صنعتي منرالونه او ساختماني مواد په شپږ نوي غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو. دغه نندرتون د کابل د پول تخنیک پوهنتون له لورې جوړ شوی و چې د قانونو او پټرولیم وزارت په ګډون لسګونو خصوصي او دولتي شرکتونو هم پکې ګډون کړی و. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړو یو لس او شپېته افغانۍ، د بورې یو پنځوس کیلو بوجۍ یو لس افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ اتلس او پنځوس افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ یو زرو اتیا افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په اووه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او څلوېښت پوله، یو ایرو نهه اویا افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ نهه اتیا افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه شپږ دېرش افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع. د فیسبوک لخوا په یوې نوې خپره شوې رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې راغلي چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوالو لخوا لسګونه زره مطالب خپاره شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې دا مطالب د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې نږدې نیمایي رایې ورکوونکو ته رسېدلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، دا پوسټونه پر کوم شبکو خپاره شوي دي او کوم شمیر خلکو ته رسیدلي دي؟
د فیسبوک دغه تحقیق چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او جزئیات رسنیو خپره کړي دي ښایي چې په روسیه کې د ډېره فعالانو لخوا اتیا زره پوستونه، شاوخوا اتیا زره پوستونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو د نظر د بدلولو په مقصد باندې خپاره شوي او ښایي یو سلو شپږویشت میلیونه امریکایانو د دوو کلونو په اوږدو کې دا پوستونه لیدلي وي. د فیسبوک د دې څېړنې نتایج د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې په لیکلي بڼه افشا شوي او رسنیو ته هم رسیدلي دي. په دې راپور کې د بلې ټولنیزې شبکې ټویټر موندنې هم راغلي دي او دا موندنې ښایي چې د انټرنیټي څیړنو د ادارې په نوم ټولنې سره اړوندو روسي فعالانو لخوا خورا زیات اکاونټونه په دې شبکه کې جوړ شوي دي. دا اداره چې ماینوم واخیست، یعنی د انټرنیټي څیړنو اداره، د روسیې په پلوي په ټولنیزو شبکو کې د په فعالیت باندې خورا زیاته مشهوره ده. او وروسته خبر ده چې ټاکل شوی چې هم د فیسبوک او هم د ټویټر استازي نن، البته د امریکا په وخت سهار چې زموږ مازدیګر کېږي، د سنا د عدلي قضایي کمیټې په غونډه کې په دې اړه نور معلومات او جزئیات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو دا خو زرګونه پوسټونه دي، آیا دا لیکنې یا پوسټونه کوم اثر هم لري کنه؟ او په دې برخه کې کوم اقدامات د امریکا د حکومت لخوا په پام کې نیول شوي؟
د فیسبوک لخوا وروستي افشا شوي تحقیق کې راغلی دی چې په امریکا کې د روسیې د سیاستونو نفوذ تر هغې اندازې زیات دی چې همدې فیسبوک یې مخکې اټکل کړی و. فیسبوک په خپل لیکلي راپور کې ویلي دي چې 80,000 داسې پوسټونه یې موندلي چې د 2015 کال د جون او د 2018 کال د اګست تر میاشتو ترمنځ خپاره شوي، او دا پوسټونه ښایي د امریکا د ټولو رایه ورکوونکو نیمایي نفوس ته رسیدلي وي، یعنې هغو د لوستي وي. فیسبوک ویلي چې په اکثرو د پوسټونو کې چې د فیسبوک د کارونکو پر پاڼو لیدل شوي دي او د نورو کارونکو لخوا لایک شوي یا شیر شوي دي، د نژادي توپیر په څیر د ټولنیز نفاق او د سیاسي مخالفت د پارولو پیغامونه درلودل. د فیسبوک د څېړنې له مخې دا پیغامونه د روسي شرکتونو له هغو اعلانونو څخه جلا دي چې د فیسبوک چارواکو یې مخکې د امریکا کانګرس ته راپور ورکړی و. په دې تجارتي اعلانونو کې هم تر ډیره د نژادي توپیر او مهاجرت په څیر نفاق پرونکي پیغامونه خپره شوي وو.
ډېر زیاته مننه دوستانو له احمد تکل څخه مو وردل چې د فیسبوک لخوا په یو نوي خپره شوي رپورت کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوالو لخوا لسګونه زره مطالب خبره شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کونړ ولایت شورا وایي د ډیورن په کرخه د پاکستان پوسټ کټارو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت او غاړي د ناړې ولسوالۍ د چترال ترمن ساحه کې د تورخم بسیر دروازه جوړه کړې. دوی وایي پاکستانی ځواکونه لتیر څه وخت څخه د کونړ خوره کې په سلګونه متره د نن راغلي خو افغان حکومت مخه نه دی نیولې. په دې اړه تفصیل لسیمه درهول انوري پر رپورت کې اورو.
د کونړ ولایت شورا رئیس حاجی محمد صافی ازادي رادیو ته وویل ل تیرې سمودي پاکستانی ځواکونه لګي دي او د ډیورن په فرضي کرخه اغزن تارونه او نور موانی جوړوي څو د پولي دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه سره جلا کړی.
نه واجد کول بلکې د افغانستان تقریبا 1300 کیلومتر فرضي کرخه چې د پټورو باندې ګورنې هوا تقریبا د څور مشنه رافدیخه لګي دي او کنتار یا اغنتار خوري.
خاغله ساپه وای د پاکستان لاسوهونو کونډه تارونو او د کونړ په خاور کې د هغوی ل پرمختګي ولایتي اداره او مرکزی حکومت څو واره خبر کړي خو تر اوسه د دوی تشویشونو ته چا کوم مثبت جواب نه دی ورکړي.
د غاسنات موږ خلاصته د تاسو تخې مونږ نو سره مستر شته سره د غاسنات چې موږ تقرات کړه باندې محلیک بدارې سره او د مرکزی په سره تماس نیولې دي چې دغه گورنی هوا سپتانی د مثال دغه نقطه په ذکر دي.
د ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ وسیدونکو حاجی شیرزمین خان وای چې د ناړی ولسوالۍ دارندوسی میته پاکستان د تورخم په سیر د دروازې جوړولو د پاره ټول شیان راوړي او همدارازي د باټاش غرنۍ سیمته اغزن سیمان هم را رسولې دي.
نړۍ ولسوالۍ اراندو تحصیل چالت زمونږ سرحدي نقطه ده او زمونږ سرک د چترال د سرک سره وصل شوی دی. وس پاکستانی نظامیانو هلته اغزن تارونه راوړي دي او مواد تهیه کړي دي، غواړي چې د ارنوی په پاټک کې دروازه جوړه کړي او اغزن تارونه هلته خواره کړي او ترسو وکولی شي چې هغوی خپل د مشروع فرضي کرخې ته مشروعیت ورکړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي حاجی دین محمد وای د خاص کونړ سرکانو او مروري ولسوالیو کې پاکستان د کونړ ډیره خاوره لاندې کړې ده.
درې نیم کیلومتره د مروري په خاوره کې رانوته دي، څلور نه تر پنځو پورې د سرکانو په خاوره کې رانوته دي. پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي او 10 کیلومتره د خاص کونړ په ساحه کې رانوته دي.
خو خا دغه د ډیورن فرضي خط چیرته و؟
ما درته ویل چې کوم د فرضي د ډیورن لین چې دی الته او سیمټي دیوال نو داشندې دغه نقطې نه چې دی راوختي دي د غوختن کې ساحه او د میټي ساحه چې دلته ده د شونکړې په دره کې دي 10 کیلومتره دی خوراو چې داس ما پلرنې زیاده ټټوبې مې دي.
د کونړ ولایتي شورا وای که مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستان لخوا د اغزنو تارونو غزاولو او د کونړ د خاور لاندې کولو مخه وننیسی، نو ولسونه به خپل لاس په کار شي او د پاکستانی ځواکونو خلاف به ټوپکونه راواخلي.
او خو دغه د پولي یو قوم پروت دی چې پښتانه دي او دغه دغه په مری باندې چاړه راخل دي. دغه ستونزه ډیره جدي ده. دغه دپاره د زمونږ موجوده حکومت کوټې لګاونه پورته کړي، داسېونه چې سبا د قومونو ترمنځ بلتون راشي او دغه مونږ غندو. دغه مونږ زمونږ د برداشت نه بار خبره ده. کوچې ته حکومت په دغه برخه کې اقدام ونه کړي، مونږ د کونړ او نور عام سرحدي زمونږ کوم ورسولو چې دي، مونږ به په دغه کې جدي اقدام وکړو.
په هغه وخت کې چې نظام به ضعیف او نو زمونږ ولسونه به د دې سرحداتو نه دفاع کړل. مونږ هم حاضر یو چې د پخپل مټ د ولسون سره یو ځای د خپل سرحداتونو دفاع
وکړي. که څه هم چې اوس د کونړ محلي چارواکي د پاکستانی ځواکونو لخوا د نو پرمختګونو او د ډیورن په فرضي کرخه د اغزنو کټارو لګولو پاړه کوم نظر نه څرګندوي، خو په خوای تل ویلي چې له یادو ستونزو یې مرکزی حکومت خبر کړي او دا کار د بهرنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري.
پراپور کې مو ولیدل چې د کونړ ولایتي شوراوي د ډیورن په کرخه د پاکستان پوز د کټرو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت او غواړي د ناړې ولسوالۍ او چترال ترمنځ د تورخم په څیر دروازه هم جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس حمله حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورسپانو څخه خبر کړی دی.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن تر ډیره پر طالب مشرانو د بندیزونو د لګولو لپاره د اجرایي رئیس په غوښتنه او د طالب مشرانو په وړاندې د پاکستان د اقدام پر سرنګوالي بحثونه کړي. ویسا ورسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په حواله لیکل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پر ملا حبت الله او نورو طالب مشرانو بندیزونه لګوي. ورسپانه لیکلی چې ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د عامه خلکو د وژنې عاملین دي، نو ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو ورسپانه وړاندې د ملي شورا د ځنو غړو او د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی دي چې د حکومت دا ډول غوښتنې طالبانو او ملاتړو ته د جګړې د دوام پلمه په لاس ورکوي. دنیا ورسپانه هم د اجرایي رئیس د غوښتنې په اړه د سولې د عالي شورا خبرکون راغسته او لیکلی دی چې د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد هیله مند چې د ملګرو ملتونو لخوا د داسې کوم اقدام نه مخکې دوی له طالبانو سره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورسپانه وړاندې د مشرانو جرګې د ځنو غړو په حواله لیکلی دی چې دا د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د دوګونی سیاست ښکارندوی کوي چې د دوی په وینا ناکامه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته د طالب مشرانو او قومندانانو د لسپارل بل مسله ده چې د کابل ورسپانو په پراخ بحثونه کړي. د ملي ارمان عدالتي ورسپانې په مطلب کې لیکلي دی چې اسلام آباد چې د امریکا د جنگي ستراتیژۍ مخالف ده، په نږدې راتلونکي کې به د طالب مشرانو په وړاندې اقدام کولو ته زړه ښه نه کړي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د پاکستان په حکومت کې ځینو کړیو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالب مشرانو په وړاندې پوځي اقدام به په افغانستان کې د سولې حد څخه زیانمن کړي. خو ورسپانه د ځینو کتونکو دا نظر راخسته دی چې پاکستان د دې لپاره د طالب مشرانو په وړاندې اقدام نه کوي چې د دوی په وینا اسلام آباد له هم غواړي چې له دې ډلې نه په افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې له پاکستان او طالبانو سره د سولې تګلاره لري. ورسپانه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له غړو سره په لیدنه کې پاکستان ته یو واضح پیغام درلود او هغه دا چې د کابل د سولې دروازې پرانستې دي، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمه ییزې همکارۍ سره یو ځای کیږي او کنه. ورسپانه وړاندې د ښاغلي غنی د خبرو دا برخه راغستلې چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خبرې کیږي چې د په وینا د مخې پایلې هم لرلې دي. سرخط ورسپانې بیا لیکلی دی چې امریکا پاکستان ته یو ضرب العجل ټاکلې سو په راتلونکو څو اونیو کې د طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو ویلي دی چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله تګلاره روښانه کړې او اوس دوی په تمه دی چې پاکستان په لږ وخت کې د طالبانو په وړاندې عملي اقدام وکړي. ورسپانه وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلي که پاکستان دا کار ونه کړي نو امریکا به د پاکستان له مرستې پرته خپل لاس په کار شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم دی آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته په دغه اداره کې چې هر څومره خلک د سپتون ماشین کې خدمت کوي زموږ لپاره د هغو د زړه د کومې مننه کوم. پاس سلام د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او پخپله د موږ جمهور رئیس زموږ پرېزیډن چې موږ سره کومې د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل ده چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ خو د دې نه معلومېږي چې برېښنایي تذکیرې د دوی په واک کې نه دي. نو غواړم بیا هم د ازادي راډیو د څنګ نه د ټولې میډیا نه چې په دې کې همکاري وکړي، دا د ولس حق دی چې به په ساتوره شي، غریب ته کونډې اطمینان ته به پوره حق ورسېږي، هر سړی به معلوم شي، راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي، خلکو ته به د منلو وړ وي، خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې به خپلې وکاروي. وسلام په احترام.
د برېښنایي تذکرو په اړه مو د یو اوریدونکي نظر اوریده. دولس نیم بجې شوي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونس پروګرام پرېږي، خو اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بیل قید و شرط ازادي غوښتل. د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په وسلوالو طالبانو دغه کړی چې دې ډلې پرون په یوې خبرې کړې ویډیو کې وویل چې د کینګ روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی. د خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وکړه. امریکایي زندانی سرتیری بو برګډال له هغو امریکایي سرتیرو بخښنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه په لټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دو تښتول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اټومي انرژي د کانفرنس په څنډه کې کړې ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي ممکن موسکو د سوریې ډلو ترمنځ راتلونکې میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. فیسبوک وایي 8000 مطالبه مندلی چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خبره شوې او هدف هغه امریکایي رای ورکوونکو چې زړه نازړو چې کوم کاندید ته رای ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه نجیه سپهی هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه سره ملتیا وکړئ. خبرونه نن ورځ د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده او پروګرام کې به په دې اړه خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه یې باید مخنیوی وشي او آیا درملنه یې څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزی څخه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمدزی ته هم په سټوډیو کې خراغ لاستویم.
مننه، ډیره مننه چې تاسو موږ سټوډیو ته را دعوت کړی او خپل قیمتي وخت مو کرا کړ.
یو نړۍ مننه. دوستانو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، یو راپور مې په همدغه موضوع چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د زړه ناروغي د هغو بیلابیلو راټوکیدلو ناروغیو لپاره یو کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیون انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځورونو په سر کې ځای موندلی دی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 23 میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هېوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمېر شمیرو لمخې د یادو شو مړینو 80% په همدې هوادونو کې پیخیږي. د ځینو سرچینو لمخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغي د افغانانو دریم ستر وژن کې بلل کېږي. په دې هواد کې له ناروغیو نه د پیښ شو مړینو په سلو کې 8 پیخې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوې دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کېږي، نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکې توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
د زړه ناروغۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتېږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او د غدو بندېدا زمینه مساعدېږي. د زړه ناروغۍ او د دماغي سکتې چې د استراک په نوم یادېږي، دا رښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دي او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدې دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې د موږ په هیواد کې فیزیکی فعالیتونه د خلکو ډیر کم سوي دي. د ژوند سہولتونه زیات سوي دي. خلک په پخو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې زیات ډیر لاندې مسافې ده. په اړه بلې خوا چې ګورو د موږ د هیواد په د کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی پدې کې د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وسونځه ده او په دې وروستیو کې موږ په یواد کې دا هم ورته زمينه مساعدوي.
ډاکټر جلالزی همدارنګ وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو سیړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه درې خوشو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار لکبل پیخیږي، نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په غوړه او دقت سره تشخیص شي. به هم پروگرام ته خرغلی دوستانو خبرونه زړه ناروغي ته ځانګړي شوی او په خبرونه کې د زړه د ناروغي یو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره د یو استاذي بوختنی ځوابوي. ډاکټر صاحب احمد زید خبرونه په سر کې کوم ته وی چې د زړه د ناروغي هغه مهم نه خنې سدي چې د انسان په وجود کې پیدا کیږي.
او تاسو سوال په مورد باندې دومره ویل شم چې خپل هغه نښې نښانې یا راز ولایم، خصوصا هغه مثلا چې قلبي درد په بدن کې واقع کیږي مثلا یا درد ښکاره کیږي، هغه مثلا د ژامې لاندې هډوکه یا منډیبولا څخه نیولې تر نامه غوټۍ پورې او همدارنګه د سینې په قفس کې او دواړه دیولو طرف ته او همدارنګه د لاسو بندو ته بیا په ورپسې چپ لاس ته او ګوتو ته انتشار کوي، در په دې ساحو کې مریض احساس کوي.
بله، کله چې د زړه حمله واقع شي باید له ناروغ شخص سره څه ډول مرسته وشي ستاسو په نظر؟
او اوله خو مثلا ما خو مخکې اشاره وکړه چې کله مریض حکایت کوي چې زما په مثلا په ژامه باندې درد ده، یا مثلا د غاښ نه شکایت کوي، یا مثلا د ګډې له پورتنۍ حصے څخه شکایت کوي، یا مثلا د شا د ولو بک پین دغه څخه شکایت کوي، یا د چپل لاس نه شکایت کوي، نو دې مریض ته مثلا دې شخص ته دا باید یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي او په ضمن کې کوم هغه جل اهتمامات او کوم عینات چې هغه ته ترسره شي، نو هغه مریضان کله چې تشخیص یې نو هغه خپل هغه کوم مربوطه ډاکټر صاحبان دی هغه منیجمنت په هغه باندې بیا پیږي چې مثلا هغه ته اکیوټ امپارکشن یا هغه کومه هدا حمله چې واقع شوی هغه مریض مثلا هغه ته بیډ ریسټ توصیه کیږي او نور داسې پروسیجرونه دي چې هغه ته اجرا کیږي. کچېره مثلا هغه پامل مثلا ایجوکیټډ وي، تعلیم یافته وي، هغه مثلا کوم معلومات چې دوی مثلا د بازي رسنوي نه لاس تر وړي، نو دوی هغه کچېره یو مریض باندې مثلا چست پین یا پسینه باندې درد پیدا شي او په هغه حالت کې خولي هغه ډیر خولي سي، نو هغه کورنۍ دغه اشخاص هغه دغه مریض غړي په دې باندې چې دا قلبي هټک ده، نو هغه مریض ته باید فزیکی تغییر یا مثلا حرکت ورنه کول سي او په هغه مثلا یو امبولانس ورته راوغوښتل سي او په امبولانس کې صحیح مرکز ته انتقال شي.
اوریدونکو ته باور شو ګورو چې لومړنی اوریدونکو څوک دی، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ.
سلامونه ورسره مو مومنه محترم ډاکټر ستم سلامونه ورو میکوم په
دې ورداګه ما ورداګ صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرې
مننه ورکې دا ډاکټر محترم ډاکټر ستم محمود هغه پوښتنه ده کوم وخت چې صاحب د زړه په ناروغۍ باندې اخته کی کوم علائم مونږ د انسان په وجود کې کوم مشکلات مخې ته کی دا یو پوښتنه یو پوښتنه مې بلوا دې مو یو دسته د دوه دغه زړه تاکوم کله کله د زړه ډېر داسې پېستلو په زور تاکوم کو بیا یو ډاکټر یو رقم ټابلیټ ورته ورکړی و هغه ټابلیټ نه چې استفاده کو د یوې ورځې او د دوه ورځې د پوره هغه تاکوم وکړي خو بیا بیا په بوند راشي هغه دا و دوندور افریقا هغه دا و خوري تاکوم نیوي دا و نه خوري هغه تاکوم نیوي په مو سیستم باندې راوونه
د دې ورور په جواب کې دوم راویل سم چې مثلا هغه نه کینې خنه چې په بدن کې پیدا کیږي هغه مخ کې موږ اشاره ورته وکړم مثلا په سینې کې دردونه پیدا کیږي او پسې مریض ډیر خولې په مریض راځي او پسې مثلا دا درد سوزون کوي او ډیر شدید درد وي نو په حالت کې مریض باید صحیح مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو چې دغه معاینات تر سره شي او بل د دې ورور په جواب کې د هغه په مورید باندې چې مثلا هغه مریض ته دوی ټکی کارډیا د زړه ضربان زیاتېږي نو هغه ورور ته د خپل مریض د هغه صحیح معاینات باید وسی چې مثلا هغه مثلا ای سی جی دا ای ټی ټی دا ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ دا او ایکوکارډیوګرافي دا نو هغه معاینات نو وروسته بیا تاسو یو د کارډیولوژیست یا د قلبي متخصص سره تاسو مشوره وکړئ او کوم دواګان مثلا چې ورکړي دی ورته ان شاء الله هغه به موثر ورته واقع شي خو کله چې هغه د زړه ضربان د باندې زیاتېږي نو دغه د اورمیک سره مثلا کورتری ارتری یا جوګولر وین چې دلته تللی ده په اورمیک کله چې دیته دا مساج ورکی ان شاء الله د دې زړه ضربان برټیټ شي
بلې دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بل اوریدونکو دې مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
جان دې نوالتا سلام او ډاکټر صاحب دا پدې څنګه لغمانه که څه کومه د پښتنه خو جان دې دا چپ پاف کې د مار وخت کې درد دی او دې په بد لګي یو دا یو لاس سره دات کیدا چاپ لاس او و سر یو څنګه سره دات کی
او عمر دې څومره دا وروره
عمر می ډاکټر څه دی او پنځه دې ښاله دا
نو تاسو ته زه دا مشوره درکوم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ په هغه کې مثلا ای سی جی ای ټی ټی او ایکوکارډیوګرافي بعضې د زړه لپاره معایناتې او د وینې معاینات دا تر سره شي که چیرې په تاسو په معایناتو کې ستونزه وي نو تاسو ته باید ډاکټر صاحب چې تاسو ته مشوره درکوي هغه مشوره یې پر ځای کوي اصلا زړه چې دا په چپه مثلا د کپس په چپه قسمت کې موقعیت لري په بعضې کسانو کې مثلا ډیکسټروکارډیا ډېر نادر کسان چې موږ ته مثلا په قلبي امراض مثلا زر نفر یا یو نیم زر نفر کله چې موږ معاینات تر سره کوو دیغه ډیکسټروکارډیا مثلا هغه زړه خي طرف ته وي او دا ډیر نادر واقعیت موږ ته راځي زړه په چپ طرف کې موقعیت لري اکثرا چې چپات خوا کې د درد شکایت مریض کوي انو دا فکر باید داسې فکر کې ځنه داسې کسان فکر کې چې د معده درد خو زړه د زړه معاینات مثلا د زړه رول اوټ سي دغه د لپاره معاینات به تر سره سي او دا یو مریض ته یو خبر ده چې مثلا چسپن په چپاتر کې پیدا شوی ده مریض که انویسټیګیشن وکي معاینات وکي هغه معاینات هم نارمل راسي بیا هم دا یو ریسک فاکتور ده مریض ته او کوم اهتمامات چې مثلا مریض ته نیول کیږي هغه باید جدي پاملرنه ورته وکي مثلا سموکینګ سیګریټس کول زیات غوړو زیات چربي د دې خوړل نه جلوګيري وکي او په زمن کې اکسرسایز تمرین روزانه وسره وکي ان شاء الله کوم مسنون زمونه ورته پیدا کیږي
او ډیپریشن څومره رول لري په دې برخه کې
او ډیپریشن اکثرا موږ ته چې مریضان په کتنځو کې مراجعه کوي اکثرا مثلا هغه مریضان چې هغه ډیپریشن لري دغه کې مثلا عصبي دردونه شکایت کوي دغه مریضانو د فار هم باید صحیح چیک اپ وسی چې زړه چک سي چې آیا دا آفت په زړه کې ده یا مثلا په عصبي سیستم کې ده
یعنی مخکې تر دې چې چیک اپ ونشي موږ دغه قضاوت نشو کولای چې دغه ناروغ د زړه ناروغي لري او کنه
او اکثرا مثلا هغه مثلا سایکوټیک ډاکټران مثلا عقلي واسبي ډاکټران ډاکټر صاحبان چې مثلا دوی ته مریضان مراجعه کوي چې مثلا زه د زړه نه شکایت لرم زړه مې درد کوي مثلا چپه خوا باندې مې دردونه راځي دا کله کله عصبي دردونه خو هغه هم دیتا مریضان ته باید قلبي معاینات تر سره شي
ډېر زیاته مننه نور اوریدونکو ته به هم ورشو د وسی اوریدونکو دای لمړی ځان معرفي کړئ
اوله محترم نجا صفای تاسو سلامونه وړاندې کوم
علیکم
السلام د ټولو کارکونکو او دونکو تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم احمد یوسف.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
عملي پښتنم نو خو نه دا اول د زنه روزي چې انسان ته پیدا کیږي په کوم کوم سین په کوم سین کې ور پیدا کیږي، په عمر د زړه په ناروغي اخته یو ماشوم په نس کې پر ماشوم مرګ کولای شي کنه چې کولای، او درېمو پوښتنه مې ده یو مهمه پوښتنه ده، زموږ په قران کې خدای تعالی د زړه د رګو په مابین کې ورګ ذکر کړی چې هغه ته وتین رګ وایي، دغه رګ چې د کار اول ویږي بیا سیستم د کار لویږي، د دوی په تیر کې هم دغه وتین رګ راغلی که نه دی راغلی د زړه په رګو کې، او د دغه ناروغۍ په باره کې عامه آګاهي څومره ورکول شوې ده؟
ډېره زیاته مننه. دغه دوه درې پوښتنې مې ولیکلې او ډاکټر صاحب یې ځواب کړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او د دې ورور په جواب کې چې د ښې پوښتنو ته مثلا اشاره وکړه، د اول دا پوښتنه وکړه چې مثلا په کوم سن کې زړه امراض واقع کیږي. اکثره خو کنجنیټل امراض چې دي چې مثلا ماشوم چې تولد شي په هغه حالت کې هم ستونزې پیدا کیږي، مثلا زړه کې سوری ایس ډي ویس ډي یا کنجنیټل آفات رامنځته کیږي، او خصوصا په ځوانانو کې مثلا عمر چې 15 کالونه پورته ځي یا مثلا 45 کالو ته چې عمر ځي، نو په دې کې د زړه امراض یا ستونزې پیدا کیږي. مثلا هغه کسانو ته چې هغه مثلا راحت کوي او فزیکی فعالیت نه کوي، نو هغه کې دا ستونزې زیاتې وي. مثلا هغه چې مثلا د وینې چربی زیاتې وي یا مثلا هایپرټنشن یا د وینې فشار جګیږي، نو دا د زړه په ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. او په زمان کې مثلا هغه امراض چې په هغه کسان چې په شوشو کې تکلیف ولري، مثلا کور پلمونال هغه بیا شوشو کې چې مثلا مریض یا ټوخی لري، نو هغه هم کچېره دی هغه شوش تدابیر په صحیح صورت سره ونه سي، نو دی هغه امراض په قلبي سیستم باندې هم تاثیر کوي، یعنی کور پلمونال امراض باندې مفتلا کیږي. نو د زړه زیات ډول ډول ناروغي دي چې مثلا هغه ته زه اشاره چې وکم وخت دی موږ زیات نسی، مثلا ډایلیټیک کارډیومایوپاتي د نور امپرشنونه دي، اسکیمی امراض دي، زیات امراض دي چې دا په دې سینو کې پیدا کیږي، مثلا لوړ سینو کې. او بل د ورور
بلی دوی ویلې کچیر د مور په نس مشون وي هغه ته هم د ناروغي پیدا کیږي کنه؟
او کچېره مثلا امیدوار مور چې هغه مثلا قلبي امراض ولري، نه دا کوم خاص ستونزې ماشوم ته نه پیدا کیږي، او کوم خاص د سې کوم امراض مثلا کنجنیټل دي ته نقل سي هغه نه پیدا کیږي. خو بیا هم چې مثلا هغه مور هغه د زړه امراض کټګوري سي وي دي، مثلا کچېره مور کنجنیټل امراض ولري یا اس ډي وي اس ډي، نو یو 0% باندې ماشوم ته انتقالېږي، او یو هغه امراض مثلا چې هغه اکیوټ امپرشن تیر کړی وي، حمایه تیر کړی وي یا ډایلیټ کړی مای فتی تیر کړی وي، هغه په ماشوم یعنی فټوس باندې کوم حاصر نه لري، هغه نه ورته انتقالېږي. او کچیر مور کنجنیټل امراض تیر کړی یا ویز ډی یا فیډی مثلا تتلاجو پلوټ ولري، نو دا ماشوم چانس لري چې ماشوم کې دا هم ستونزه رامنځته شي.
بله د پښتون صاحب درېمه پښتنه هم و تاسو ځان سره ولیکل.
بله بله د کوم غته شیدان یا رکت کوم اشاره وکړه، خپل مثلا د قلبي اناټومي په اړه چې تاسو وایم چې مثلا په دې کې کورونری آرټري چې په تبابت کې مثلا هغه رګونه دي چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي، او په دې کې زړه کې یو برقي سیستم ای بی نوډ ایس ای نوډ ده چې هغه خپل مثلا د کنډکشن نظم ساتي، او همدارنګه کورونری آرټري چې هغه خپل په دې کې بندش رامنځته کیږي او د حادثې حملې سبب ګرځي. نو داسې چې تاسو کوم رګ ته اشاره وکړه هغه په تبابت کې یادواري نه ده تر شوی.
ډېره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ بل اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په ژوندۍ بڼه اورئ.
خیر سلامه تاسو او د ډاکټر صاحب سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
مې
دا یم د نن سره دا زه راځم چې مریضل راځم د ډاکټر صاحب ته کومه خبره غواړم ډاکټر صاحب اوري.
بالکل
دا پکان کې دغه څه په یوه شی وکړم نه اګه زه غواړم چې ما مخایې بل څه وشي، هغه یې چې دا د دې زه خپل اومه او په سر مې ډېر درد دی، دا به دا څه باندې درد دی، نو دا به څنګه ډاکټر صاحب
او دا ستونز څومره وخت کې چې درته پیدا شوې ده؟
یو د باندې موږ وخت کې دا څه بد میډیا دا چې دا څه 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 دا میډیا په تقریبا سره څنګه څنګه باندې دا څه دې دا څه دا څنګه
بله بله تاسو وروره یو کتن کتنځي تلاش یا او صحیح معاینات تر سره کیا د زړه معاینات مثلا داسې نور کوم ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کوي هغه معاینات چې تر سره سي تاسو د دې سبب چې معلوم سي تاسو ته به دوا در کې ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي
مننه کول دوی منګه تخنیکی همکار وای چې بل اوریدونکو هم ستاسو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
فرید له لغمانه
مهرباني اور ستاسو
ډاکټر صاحب دا مننه د تخنیک باندې درد راځي او کنه دا پښتنه مې کوي چې دا ځان سره میږي
ما خو مخکې تاسو به خبرونه تعقیب کړئ چې مثلا انتر نامو غټي پرې د زړه دردونه انتشار کوي اته د نامو غټي پرې کچېره درد په نس کې پیدا شي نو هغه مریض ته د زړه معاینات ضرور دي چې زړه معاینات ضرور وکړي
بله ډاکټر صاحب د سیګریټ سکول د زړه په ناروغي کوم غیز لري کنه
بله د سوال په مورید باندې دومره زویل شم چې په مثلا د موږ استادانو مثلا موږ چې کوم لاسترنولن راوړی دي د قلبي امراضو په اسبابو کې مهمترین یا موزرترین د زړه په امراضو کې کرونری ارتری کې چې مثلا هغه ارتور سکلروز او د شریدې کرونری ارتری یا شریانو د بندش سبب کیږي د په اول قدم کې سیګریټ یاد کړی دي مثلا هغه کسان یا سموکران چې مثلا دوی په دې مفتلا دي زه خپل د تاسې د رسنوی لارې نه دوی ته دا توصیه کوم چې مثلا هغه کسان چې په ورس کې مثلا یو کوټه سیګریټ یا نیم کوټه سیګریټ کوي هغه ته دا توصیه کوم چې دی دا خپل د سیګریټو اندازه راټیټ لیول راټیټ کی او په زمن کې ورو ورو په مرود زمان سره دا تر کی نو په اول مهمترینه کټګوري کې نسبابه چې دی سیګریټ کول دي خصوصا کسان چې موږ دا ادا کوو چې مثلا قلبي امراض په لوړ سن کې پیدا کیږي کچېره ځوانان په شکلن 25 کلن یا مثلا 10 کلن اغه زیات سموکران وي اغه زیات سیګریټس کوي یغه باندې سره نه ټیک راځي یا اغه د زړه د ناروغي سبب کیږي او د مرګ بحث کیږي
بله ستاسو په نظر نن سبا په نړۍ کې د سرطانی ناروغي او شمیر ډېر دی ک د زړه ناروغي ډېر دی معلومات هم سدي په دې برخه کې
هو نن سبا چې چلونو دا خودلې دا مثلا هغه د متبرو پانتونو کې مثلا د امریکا په پانتونو کې چې هغه کتابو کې هغه فیرست مثلا چې دی ورکړی دی خصوصا د سرطانی امراضو چې مختلف اشکال شکلونه لري نو د دینا د زړه په ټوله نړۍ کې د زړه امراض مثلا سرناټک دا زیات شمیرل شوی دی
ډیر زیاته مننه د مخنیوي په لارو چارو به هم خبري وکړو دا اوس سوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
هلو سلام علیکم
علیکم سلام ځان معرف کړئ
زه نور له کابل څخه مړ کنيولې زتا سلام سلام نو ما اوریدم ته تم
علیکم سلام
تاسو څنګه مېما د پښتون زما د غوډنه یو د شپېلې غون تر اوږي څنګه څنګه روانه ما سلام تاسو د ریګ د درې کلمه کې واغلم دا پښتنه
دی د غوږ مشکل لري دا تاسو وروره د ګوشګلو ډاکټر تلاړ سي نو د ګوشګلو ډاکټر تلاړ سي نو سره مشوره وکړئ انسان تاسو مشکل بل نه زینه حل سي
بل وريدون کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام علیکم لغمان تاسو نن پښتنه دا د تر په پیښو څنګه سلډناتي له استعمالې دا په زبانه څونه بد اثر کوي او اکثر د څه دا موبایل په چاپ جب کې اچول دي زړه په سر باندې خو دلته په زړه باندې بد تاثیر کوي ملکه راته معلومات راکړي
هغه چې تاسو مثلا کوم دواګان یو خدلې هغه وروره مثلا هغه هیڅ استباب نه لري کانټر انډیکیشن لري هغه خپل مثلا د زړه ریټ جګوي هغه وروره په ارسن کې نقصانات کوي هغه باید جدن دي دوانه سند نه فل دینه جلوګری وسی او تاسو خپل مثلا د
خپل د موبایل
هغه مثلا هغه خپل د ایوینوټ اس نوټ په خپل کې پغه کې کوم بعضی وایبریشن چې پیدا کیږي مثلا موبایل په لړزکه کې خدل کیږي دا باید د دین اجتناب وسی او چپا د زله خواته کې نه خدل سی
زه حق ملغان د خصوص سفر په تماس کوم نو زما فختنه لمړی فختنه خدا دا چول کوم وځول ډوډۍ وخرم په پغه وروسته په زما باندې سر باندې زیات درد راځي او بل دا چې د انډرال ټابلیټ استعمال عادي انسان ته یاد درې بیمارو نفرته
دا نقصان رسوي که مثبت ګام تخول شي.
بله مهمه پوښتنه دی او ډاکټر صاحب جواب کی لتاسی مننه مهرباني
او دی خوراک ممرض باندې پوښتنه وکړه چې مثلا زه خوراکونه چکم چې په کوم وخت کې وکم خصوصا ورځ چې تاسو دی ورځ خو څومره اثر نه ورځي کې د شپې ډوډۍ تاسو خوري تاسو وختي ډوډۍ وخوري او کچېره تاسو ډوډۍ وخوري نو روسل ډوډۍ نه اکثرا که تاسو نیم سات پیاده روي وکي وګرځيږي نو تاسو ته کوم ستونزه نه پیدا کیږي او تاسو ته د سر درد هم نه پیدا کیږي. او
بل دوی ویلی چې سر درد لري او بل انټرال ګولۍ ویلی څومره ګټور دي؟
خپل انجرال ګولۍ مثلا کچېر سالم شخص استعمال کی هغه ته نقصانات رسوي، مثلا د زړه ریټ راټټوي، نو سالم شخص باید دې نه اجتناب وکي او دا دواګان استعمال نکي.
په کوم وخت کې باید دغه انجرال ګولۍ استعمال شي؟
دا خو ډاکټر صاحبان په مختلفو مثلا یو دوا چې د انډیکیشن چې د په مختلفو امراض کې ذکر شوی دی، مثلا ټکی کارډیا کې ذکر شوی دی، هغه مریضان چې په سټرس حالت کې دا مثلا عقلي وسبي ډاکټران هم د سټرس لپاره هم دا انډرال ورته توصیه کوي، همدارنګه د زړه ضربان چې زیات لوړ شوی په دې کې هم توصیه کیږي، مثلا فشار هم په ټیټوالي کې هم رول لري. نو دا دواګانې خپل استدبابات لري چې ډاکټر صاحبان توصیه کوي او کچېر سالم کس د دې دواګانو استعمال کوي موږ خوښ کوو چې دا دواګانې استعمال نکي.
بله دوستانو شمیره به تاسو ته به هم ویم 0999215 او بل شمیره هم دا 0902215. کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب احمد زیب اساسي پوښتنه جواب کی بل اوریدونکو ته مهرباني. مننه
ډاکټر محترم، دا امازون دی نه خدای غیر پټ ساري رقم د ځکان لپاره د ځکان نه یا کمزوري ډیر لپاره استعمالي را لکران سیوال
په دې مورد کې مثلا هغه دواګانې هر دوا وروره سایډ افیکټ جانبي اوریز لري، نو بعضې دواګانې دي چې مثلا ډاکټر صاحبانې توصیه کوي کوم خاص تاسو ته ستونزه نه پیدا کړې تاسو استعمالوي سي، نو هغه خپله د مثلا د پوستکي ډاکټر یا د جلدي ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ، انشاءالله تاسو مشکل به حل کړي.
افسردگی ڈاکٹر صاحب په دې اړه به معلومات ورکړي. لتا سیمانه مهرباني وکړئ ڈاکٹر صاحب.
او دی ورته دومره ویل سم چې مثلا تاسو د افسردگی مشکل درته پیدا کیږي تاسو عقلی او سبي ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ان شاء الله هغه به تاسو ته کوم هدایت مثلا هغه تاسو سره بناسته وکړي، تاسو ته به هدایت وکړي او تاسو مشکل به حل سي. او مهم چې د افسردگی کې هم رول لري، تاسو کو روزمره ورزش وکړئ، ان شاء الله تاسو د افسردگی هغه به ټیټ کړي.
بله ډاکټر صاحب، په دې ورسېو کې د زړه په ناروغي او داخته کسانو د شمیره مخ په لوړېدو ده، تاسو یو عامل پڅی کې ګورئ؟
خصوصا د موږ په مثلا په افغانستان کې بیا خصوصا د کابل په ښار کې د ککړه هوا مثلا د نفوس زیاتوالی او هغه کسان چې مثلا فزیکی کار حرکت نه لري، مثلا هغه کسان چې مثلا په موټرونو کې ګرځي دوی فزیکی یا مثلا په بایسکل باندې یا پیاده روي دوی نه لري او فزیکی کار نه کوي، او په زمن کې هغه غذاګانې مثلا چې دوی روزمره استعمالوي او نو دا د دوی مثلا چې عمر زیاتیږي، نو دا هر شخص د دې ستونزې سره مخامخ کېدای شي.
بله د دې لپاره چې د زړه د ناروغیو نه مخنیوي وکړو، په دې اړه تکه تاسو معلومات ورکړئ ځکه د خبرونې 15 دقیقې وخت لرو، په دې اړه به خبرې وکړو چې مخنیوي څنګه امکان لري.
مخنیوی اوس اکثره چې موږ په روغتونونو کې کار کوو هغه کسان چې مثلا هغه موږ ته مراجعه کوي، د هغو سن 45 کاله مثلا 60 کاله یو کس یو شخص عمر لري، کله چې هغه باندې کوم اټیک یا قلبي حمله رامنځته کیږي، د هغه مریض نه کله چې موږ پوښتنه کوو چې آیا تا په 60 کالو عمر کې ته کوم صحیح معاینات تا کړی دي، اقلا تا یو ګراپ یو سی جی اخیسته ده، هغه وایي چې نه زرغوب جوړم زه سټیبل کس وم، هیڅ ماته کومه ستونزه نه وزول ډاکټر ته لاړ شم. نو کچیرې عمر مثلا 45 کلونه فورته سي، نو که یو سالم شخص هغه یو کتنځي ته لاړ شي خپل صحیح معاینات تر سره کړي، نو دغه په معایناتو کې باتمن یو ستونزه وي، کچیرې دوی وقایه وکړي ډاکټر صاحبان ورته توصیه کړي مثلا وقایه وکړي، په دې کې د زړه د امراضو د ناروغیو کټګوري ګراف راټیټیږي.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د زړه په ناروغیو اخته دي او د مهال درمل خوري، هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ څه باید وکړي؟ لکه کوم خوړو نه ګټه واخلي ترڅو د غستونځي تر یو حد کنټرول شي؟
اکثر هغه کسان چې مثلا دوی په قلبي امراض مبتلا دي او د دوی تشخیص صورت نیولې یا شوې ده، هغه مریضان ته باید عقلن کور کې یا مثلا ډاکټر صاحبان هغه ته ډیر ډاډګرنه ورکړي که چیرې یو قلبي امراض ته هغه ته مثلا جرأت ورکړي چې تا مریضي د خرابېدو خواته نه ځي، د جوړېدو خواته راځي، نو د هغه مریض که چیرې هغه مریض تشویق سي، د هغه په مریض په عمر کې حتی لس کاله د هغه په عمر کې زیاتوالی رامنځته کیږي، نو هغه مریضان ته دا توصیه وشي چې مثلا کوم رژیم چې ورته ټاکل شوی ده هغه باید تعقیب کړي، کومې دواګانې چې ورسره مثلا توصیه شوی دي هغه باید په منظم ډول سره واخلي. انشاءالله دوی ستونزه به
بلې. ډېره مننه. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. یو ځلې بیا له ډاکټر صاحب احمد زینه مننه کوو چې سټوډیو ته راغی او موږ ته معلومات راکړل.
مننه تاسو نام چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو.
خوشحاله اوسئ. د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب و چې موږ ته د زړه د ناروغیو په اړه معلومات راکړل. له تاسو اوریدونکو هم زخته ډېره مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسوو. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې هم مه هیروئ. د الله پامان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ایم کل کندیبای زور است که
بیش به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.